مخخه کوي چې وایي مشران سم چلن ور سره نه کوي یا په کار ځای کې د دوی زړه تنګيږي. خو دوی ته د بسم الله وړاندیز دا دی
که تاسو خپل کار یعنی انجام ته ورسوي نو تاسو مینه رئیس پټکې کولای شي. ابل یو رسمي بل غیر رسمي جون دی، نو په رسمي جون کې یعنی وخت روانه دا مشکل کار دی، ځکه چې سهار 8 بجې به تاسو دفتر ته ځئ، دفتر کې تر 10 بجې پورې به تاسو دفتر کې اوسېږي. یو غیر رسمي ده چې څه وخت یعنی 10 بجې د کور راوتې اگر راوتې هغه دا مشکلات بکی وي، ځکه چې رسمي جون د غیر رسمي جون څخه یعنی ډېر مختلف دی، یعنی ډېره پابندي لري، دا لپاره باید تاسو خپل پابند اوسئ. او زړه پکې باید په دې کې سړی زړه تنګ نه کړي، ځکه چې یو کار باید سړی په مینه سره وکړي. کار یو کار وي، که هغه دفتري کار وي، که هغه کوم خپل بزنس وي یا کاروبار وي، دا باید په مینه باندې وشي.
دا چې ولې ځوانان له کار سره علاقه نه ښیي، هغوی چې کار نه کوي او په کار پسې له کوره نه وځي، پایلې به څه وي؟ او ځوانان څه ډول داسې کارونه را پیلولی شي چې د دوی د پرمختګ او ښه ژوند سبب کیدلی شي؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د یو خصوصي کمپنۍ له مشر آغا ملک سهار سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو.
سهار صاحب، یو شمیر ځوانان داسې هم دي چې هغوی کار نه کوي، یا وایي چې فرزند زه څنګه دغه کار وکړم، یا که کوم کار هم ورته پیدا شي بهانې کوي، ځان ترې خلاصوي او بالاخره پرېږدي. ولې ځوانان له کاره تښتي؟
په افغانستان کې یوازې دا ستونزه نه ده چې خلک لوړې زده کړې نه لري یا مهارتونه نه سنبال. ډېری ځوانان زموږ په ټولنه کې ډېری کسبونه د عنانو پر صفت منلی دي. مثلا دوی بزګري ته د مسلک په سترګه نه ګوري، نو ځکه ژوند تر پای پورې هغه د یو انې په ډول پاتې سي. مثلا د ژوند نور هنرونه دي، مهارتونه دي چې موږ د ورځني ژوند کې ډېر لوی رول لري، او که د کار په حساب ووایم، د عاید په حساب ووایم، ډېر ښه تر بل هر چا عاید لري. مثلا د اوس په افغانستان کې تر تخنیکي انجینرانو وایرینګ کاران ډېر ښه عاید لري، ځکه هغوی هغه څه باندې کار کوي چې هره ورځ ورته ضرورت ده او خلک ورته راځي. خو که چېرې دغه وړو مسلکونو هنرونو ته وړو اړخونو ته سړی د مسلک پر سترګه وګوري، نور هم وده کوي.
خو مثال دی چې ماته خلک پیغور راکوي چې فرزند تا 14 کاله درس ویلی، اخیر راغلی اوس دغسې یو کار کوي چې ستا له شان سره نه ښایي. یعنی دلته خو دوی ته دغه خبره هم مطرحوي.
د ټولنې دید او د ټولنې له نظر یو شي ته کتل معمولا موقتي لنډ وخت بدلېږي. په افغانستان کې د 10 کلو 13 کلو په نسبت اوس د ډیر څه په اړه نظرونه او د خلکو ذهنیت متفاوت شوی ده. نو که دی په هغه برخه کې ښه کار وکړي، د خلکو ذهنیت هم ورسره راړوي، نو که موږ دې شي ته اوږه ورنه کړو، بیا به فکر کوم نور راتلونکي نسل ته دا لوی ننګونه تر دې زیاته پرته وي چې موږ به یو ښه مسلک ته دې په خطر نه ځو چې ټولنه هغه ته په غز سترګه نه کتل کېږي، تر حال کې چې په اصل کې موږ له هغو سره هېڅ ستونزه هم نه لرو.
ځینې دا خبره هم کوي دغه ځوانان چې اوس کار نه کوي یا کار ته زړه نه ښه کوي، وجه یې دا ده چې دوی نازولي رالوی شوي دي، مسؤلیت نه دی ورکړل شوی، او هماغه وجه وي چې دوی د کار مسؤلیت اخیستلو ته نه دي تیار شوي.
ما په نظر مسؤلیت یو اړخ ده، انګیزه بل اړخ ده. که دا مننه ده که موږ مسؤلیت ونه لرو کار باید ونه کړو، ښه ده چې موږ انګیزه ولرو، ځکه که عادي ډول ژوند وغواړو د ډېری خلکو ژوند عادي ډول تیریږي. موږ ته که انګیزه دی ولري او په ژوند کې غواړي ښه وځلیږي، باید ځان ته انګیزه ورکړي، ځان باید نور هم وهڅوي زه چېرته یم، باید چېرته اوسیم، ځکه موږ په یو لنډ ډول په دې ژوند کوو، نو بهتره ده په هغه ژوند کې ښه وځلیږو، نه یوازې ځان ته، کورنۍ ته، خپلې سیمې ته، خپل هیواد ته. په ټوله کې باید دغه بشریت ته یو دانځه کار وسي چې هغه زموږ له ژوند وروسته هغه سرویس هغه خدمات دې استفاده کړي. نو ما په نظر مسؤلیت نه، له انګیزې او له دې فکر وکتل چې زه به د راتلونکي نسل ته څه پرېږدم، دا ډېره مهمه ده.
وروستۍ پوښتنه دا چې دغه ځوانان چې فکر کوي کار نشي کولی یا کار خوند نه ورکوي، څنګه راپاڅي، له کوم ځایه پیل کړي او څنګه مخکې لاړ شي؟
دنده دایمي ستونزې ته یو موقت حل ده. یعنې په ټوله کې هر هغه چا چې غواړي د ژوند تر پایه دنده وکړي، نو اقتصادي او نور ستونزې حل کولای نه شي په مکمل ډول. تر ټولو ښه ده چې هر څوک پر یو کاروبار، په یو کوچنی بزنس، پر یو بزنس د دندې تر څنګ اولو سره وکړي. مهمه نه ده چې د ژوند په اولو کلو کې د کاري ژوند په اولو کلو کې وخت ورته ورکړي، خو زما په نظر لازمي ده، ډېر لازمي ده. اړتیا وروسته سړی ته بیا هغه وخت ډېر لیدل کېږي کله چې دی په کاري محیط کې ډېر وروسته ځان پاتې احساس کړي، یعنی د مارکیټ ډېر فرصتونه لاسه ورکړي وي. نو زما په نظر هر څوک فرصت لري، وخت لري چې د دندې تر څنګ یو وړ کاروبار لومړی پیل کړي، وروسته وده ورکړي. مهمه نه ده رسی د مسلک اړوند یا نه ده مهمه ده چې څومره سره علاقه لري څومره پوهه کې ماهر ده او څومره غوښی کې خپل ځان راحت احساسوي دغه درې پوینټ په نظر سړی ډیر له مالی اړخه له ټولنیز اړخه سړی احساسوي په مجموع کې اوس په نړۍ کې 400 میلیونه کسان دي چې هغوی پر کار آفرینې باندې ژوند جوړ کړی او کوچنی کاروبار لري بزنس لري 400 میلیونه ډېر غټ ارقام دي نو زما په نظر په افغانستان کې دا فرصت اوس ډېر زیات ده ځکه چې افغانستان هره برخه کې که اوس ووایو کاپیان زبانې مارکیټ کې ځای شته او خبره یوازې دا نه ده چې دلته بېکاري زیاته ده ما په نظر ماهر کسان تر اوسه لا کم دي ځکه فرصت نهشي مارکیټ کې پیدا کولی کنې تاسې وګورئ ډېری بهرنیانو ته په افغانستان کې تر ټولو ښه کاري محیط ده لوړ معاش اخلي ډېر راحته دي ځکه هغوی ښه مهارتونه لري
ازادي رادیو ته په دیش میره خپل پیغامونه راولېږي 0000 2 3 4 5 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 1 1 5
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
د ازادي رادیو درنو مینوالو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ د دې اونۍ د حقیقت صدای پروګرام مو د افغانستان د کرکټ بورډ د عمومي رئیس د 13 میاشتو فعالیتونو ته ځانګړې کړې ده په دغه برخه کې به د کرکټ بورډ له عمومي رئیس ښاغلي عزیز الله فضلي څخه بېلابېلې پوښتنې او خبرې اترې ولرو پیل له دې څخه کوو فضلي صاحب چې په 13 میاشتو کې تاسې څومره توانېدلې یاست هغه ژمنې مو چې له ولس او خلکو سره کړې وی هغه عملي کړئ
څنګه چې ما په خپل لومړي کانفرانس کې دوی وادوالو سره ژمنه کړې وه او خصوصا د کرکټ د مینهوالو سره چې هغه څه به کوو چې د کرکټ د پرمختګ د کامیابۍ باعث ګرځي او دوی وادوالو غوښتنې وي هغه به کوو الحمدلله د 15 میاشتو په شاوخوا کې چې موږ کله دغه مسؤلیت یا ماموریت ترلاسه کړی دی په هغه کې په لومړي قدم کې ما د هیوادوالو سره او د کرکټ د ښه پرمختګ دپاره د غوراوي پړاو کمیټه یا سلیکشن کمیټه وه چې په هغې کې کافي اصلاحات راغله همداسې مو دوه مجمن همدا وه چې په دننه اداره کې به اصلاحات راځي آیان ته به بیان نه وي ځکه ټول هیوادوال ویني چې په اداره کې هم هغه اصلاحات راغلي دي چې هغه هم د کرکټور ته ضرورت وه او هم د ادارې ضرورت وه البته دا ټول اصلاحات چې راغلي دي دا د دې دپاره د کرکټ د یو ښه پرمختګ دپاره دا کوم اوږدیي عدلونو بدلون نه و په هغه کې یو غټه خبر یا د هیوادوالو سره یا د کرکټ د مینهوالو سره دا وه همیشه چې دوه او درې عمومي رئیسان تغییر او تبدیل شول اجرایي رئیس په خپل ځای باندې نو د وخت په تېرېدو سره د اجرایي رئیس هغه کاري دوره چې زموږ د اساسنامې د قوانینو مطابق باید 3 کاله وي خو زموږ پخواني اجرایي رئیس شفیق الله ستانکزي تقریبا 4.5 کاله دلته کار کړی نو د اساسنامې مطابق او د رئیس جمهور د حکم دی هدایت مطابق کوم حکم چې موږ ترلاسه کړو شوی دی په هغه کې واضح ذکر شوی دی چې تاسې خپل د اساسنامې مطابق اجراءات وکړئ نو اساسنامه موږ ته وایي چې تاسې باید عمومي رئیس هم باید 3 کاله خپل کاري دوره پای ته ورسوي همداسې اجرایي رئیس نو هغه تغییر هم راغله درېیمه برخه دا وه چې واقعا هم د ډېرو هیوادوالو دا غوښتنه وه چې نویو ځوانانو ته په لوړ ډله کې چانس نه ورکول کېږي نو یو دوه درې مثال یې تاسې ته درکوو او انشاءالله دا نړۍ به ادامه ولري ضیا شریفي چې د لومړي ځل دپاره د کورنۍ لوبوسه همداسې اکرام علي خیل چې نه په ملي لوبډله کې کوم رول لري نه د تره زوی لري خو د دې استعداد او وړتیا و ده ته دا اجازه ورکړه چې د افغانستان د ملي لوبډلې سره یوځای شي همداسې حضرت الله زازی چې په لومړي ځل باندې ده ته د 500 اوریزو سکواډ کې ځای ورکړل شو او د دې نه مخکې په 100 اوریزو سیالیو کې د هغه ریکارډ جوړ کړي چې هم په انټرنیشنل لیول باندې هم په نیشنل لیول باندې د افغانستان عزت او امیج وساتي نو د هغه څه دي چې هم یو ادوال په دې خوشاله کیږي او هم موږ په انټرنیشنل میدانونو کې د افغانستان ایمیج ساتو. دا زما د وظایفو سره او دا زما مسؤلیت او ان شاء الله دې نړۍ ته به ادامه ورکړو.
من د فضلی صاحب بله پوښتنه دا چې لاسه داسې نور سپاتې دي، داسې نورې وعدې ژمنې هم شته چې هغه هم باید پوره شي او ولس ورته سترګې په لار پاتې شي؟
واقعا هم زه دا یوه خبره همیشه د رسنیو سره کوم چې کرکټ دولتي لوبه نه ده، کرکټ د ملت لوبه ده. ملت په دې معنی چې همیشه خپلو هیوادوالو موږ ته دعا کړې په ټولو خوشحالۍ کې موږ سره شریکان او کم خفګان راځي موږ لوبه بایلو نو دیم خفاوي. نو دا یو واضح خبره ده چې باید موږ د خپل ملت دغه مشروع غوښتنو ته هم غوږ ونیسو. څوک چې د کرکټ د بهبود لپاره موږ ته مشوره راکوي یا زموږ سره همکاري کوي او ضرورت به مشاور یو څه ته چې اړتیا ده او ملت هم دا شی غواړي، خصوصا د کرکټ مینوال، چې موږ په کور دننه کې باید زه نن دا واضح وایم چې متاسفانه موږ تر اوسه پورې څلور یا پنځه هغه معیاري ګراونډونه نه لرو لکه په نورو نړۍ کې او نه هغه سي اکاډمیانې لرو. که چېرته موږ دا شی درلودی نو د دغه آرلینډ سیریز دپاره یا د نړیوال جام د تیاری دپاره به موږ تقریبا د څلور لکو ډالر په شاوخوا کې په هندوستان هیواد کې مصرف کړي دي په کیمپونو کې. که چېرته موږ په هغه ګرمسیلو ولایاتو کې لکه په ننګرهار یا کندهار یا په خوست کې ښه معیاري اکاډمیانې درلودی نو نن به دغه پیسې هم په خپل هیواد کې مصرفېدلی کور دننه او هم به موږ د خپل امکانات نه کار اخلو. نو دا مې هم په خاص هغه سکیجول یا کارونو کې ده چې د کار لاندې مې نیولي دي او ان شاء الله په دې باندې به هم ډیر ژر عملي کار شروع شي ټول هیوادوال به د دې شاهدان وي.
یوه غوښتنه چې تل ولس کوي هغه دا ده چې کرکټ باید میراثي نه شي، په کرکټ کې خپلوۍ دوستۍ ورورولۍ ونه پالل شي. لا هم په لوبډله کې ځینې داسې لوبغاړي شته چې د هغوی خپل خپلوان دوستان او ورونه لوبېږي، په دې برخه کې هم تاسې خلکو سره کومه وعده کوئ چې دغه لړۍ چې څه نه څه پخوا پیل شوې ده لا هم لیدل کېږي چې ځینې لوبغاړي ورونه چې ښایي تر نورو لوبغاړو استعداد دومره ښه نه وي او په لوبډله کې لوبېږي، د دې د مخنیوي لپاره هم تاسې هڅې کوئ ولس ته ډاډ ورکوئ چې حق برقدر ته سپاري؟
تاسو ته معلومه ده چې کرکټ یو تخنیکي لوبه ده او دا د یو خاص استعداد لوبه ده. هر هغه لوبغاړی چې استعداد ولري، دا که د یو ډېر غریب او فقیر سړي زوی وي، بل لوبغاړی که د ده په څیر باندې کمزوري وي، هغه که د وزیر یا د وکیل یا د معین زوی وي، حق اولیت به دا غریب لوبغاړی وي، خو البته چې دی د دې استعداد ولري. یوازینی شی چې زه سختو سره خلاف یم او دې ته به اجازه هم ورنکړو، باید واقعا هم مشهغه استعدادونو ته وخت ورکړو چې هغه د افغانستان نمایندګي په سوی توب کولی شي. دا ورو ورو وراره که چېرته وړتیا ولري، استعداد ولري، نسبت د نورو لوبغاړو د دې استعداد او وړتیا زیاته وي، که پنځه ورونه یو ځای په ټیم کې لوبېږي حق یې لري چې ولوبېږي، او که چېرته داسې نه وي، هغه لوبغاړي چې استعداد لري وړتیا د دې لري چې د افغانستان د ملي لوبډلې سره یو ځای شي، د افغانستان نمایندګي وکړي، هغه په کور ناست وي، او هغه لوبغاړی چې نسبت هغه وړ لوبغاړی ته استعداد کم وي، هغه په لوبډله کې دا کتی د منلو وړ نه.
د غوروي کمیټې په کارونو باندې ستاسې سار نظارت او په زمن کې دخالت هم کوي کله کله د هغوی په کارونو کې او کنه کوي؟
تاسو ته معلومه ده چې کرکټ بورډ اداره د دې نه مخکې اجرایی ریاست پوست هم د ولس مشر په حکم باندې په دغه تیرو تغییراتو کې تاسې ولیدل چې د ولس مشر د حکم په اساس د اجرایی ریاست د پوست صلاحیت هم عمومي رئیس ته ورکول شوی دی. نو په دې سره اوس دغه اداره په یو سیم پیج باندې سول، یعنې د یو قلم لاندې یوه کومنده اداره ده. دا زما مسؤلیت دی چې د هر مسؤل دا که سلیکشن کمیټې وي، که کورنۍ کرکټ وي، که لوبډله وي، باید دوی ټول کارونه ارزیابي کړو او د نږدې وګورو. په هغه ځای کې چې د مداخلې اړتیا وي بالکل به کوو، یو سالمه مداخله چې د دوی یعنې پوښتنه وکړو چې احمد ولې د لوبډلې نقشې نه وه سوی دي او ده ته ولې ځای ورکول سوی، ځکه چې زه خپله یو کرکټر یم چې شپږ اووه کاله ما د اټ بال رسمي لوبه کړې، نو زه په دې ټولو وړتیاو باندې د لوبغاړو هم پوهېږم او ټول لوبغاړي د افغانستان پېژنم. او سره د دې موږ دوی کمیټې ایجاد کړي چې یوه اجرایي کمیټه ده، یوه ټیکنیکل کمیټه ده. ټولې هغه غټې پرېکړې به اجرایي کمیټې ته هم وړاندې کېږي او ټیکنیکل کمی ایشو چې راځي یا کوم مسایل چې راځي هغه به ټیکنیکل کمیټې ته سپارل کېږي، یعنی نه غواړو چې دا اداره یې نثار کړو. زه د ځان سره په یو لپټاپ کې وساتم د کرکټ بهبود دپاره د افغانستان د ملي لوبډلې د کیمپونو د لوبو نور څه پرمختګونه چې کیږي هغه به د کرکټ بورډ د اجرایه کمیټې او د ټیکنیکل کمیټې سره دا ټول شریکیږي په ګډه به یو تصمیم نیسو. نو بیا کولای چې دغه کاروان ته ډیر په جدي توګه باندې صورت ورکړو او بالاخره دغه کښتۍ د کامیابۍ ساحل ته پریباسو.
یو نیوکه هغه د اداري پړسوب په برخه کې د له دې وړاندې په اداره کې ځینې اضافي بستونه اضافي چوکۍ ایجاد شوي وو اضافي مامورین ګمارل شوي وو په دې برخه کې مو اقدامات کړي دي.
ما تاسو ته په شروع کې وویل چې کرکټ یو تخنیکي لوبه ده او اداره هم تقریبا اتیا پنځه اتیا فیصده یو تخنیکي اداره ده. اوس الحمدلله زموږ پر هغه ټولو مسؤلیتونو باندې تخنیکي کسان راغلي. تخنیکي په دې معنا چې د کرکټ په ټولو قوانینو باندې پوه دي او ورسره په خپل اداري سیستم هم پوه دي. هغه که د کورنۍ کرکټ مسؤول دی هم زموږ د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی حاجي صاحب احمد شاه دی. همداسې د سلیکشن کمیټې کې بچا حسین او ورسره دولت خان احمدزی کرکټ اپریشن کې حاجي صاحب ولی امین دی. همداسې زموږ اجرایه اوس نوی سرفراز رشید اسدالله خان دی. هغه څوک دی د افغانستان لپاره لومړی انټرنیشنل یا بارنوی لوبو کې لومړی سیالي یا په لومړی سیالي کې لومړی منډه د افغانستان په ګټه جوړه کړې ده. د کرکټ یو پرو بیک گراوند لري. نو د آی سی سی او ای سی سره په یو شاړی کې یو ښه کمیونیکیشن لري دا اوسه او بلاندې اداري لیول کې واقعا هم په اداره کې د حد نه زیات کسان ګمارل شوی. نو ډیر کسان چې ورته ضرورت نه و هغه فارغ شوي دي کلیلي دي. نو زموږ ټول فوکس په دې باندې چې دا د اداري هغه تخنیکي برخې واقعا هم دومره غني کړو چې نه موږ د نورو نړیوالو سره شاته پاتې شو او د افغانستان نمایندګي هم باید په یو تخنیکي لیول باندې په هغه نړیوالو میدانونو کې وکړو. هغه په هغه صورت کې د چې واقعا هغه مسؤلیتونه د تخنیکي او د وړتیا په اساس ودې ته ورکول شي.
کرکټ بورډ یو له هغو ادارو دی چې دلته پیسې راځي امکانات راځي. خلکو ته پوښتنه پیدا کیږي چې آیا دغه پیسې چې دغه ملي ادارې ته راځي دا څنګه په لګښت رسیږي؟ څوک کې فساد کوي نه کوي؟ د فساد سره د مبارزې د مالی فساد د مخنیوي په برخه کې تاسو څومره ګامونه اخیستي څومره ژمن یاست چې د یوې روپۍ حساب خلکو ته ورکوي؟
یو که چېرته موږ تاسې وګورو د کرکټ بورډ دغه ملي اداره واقعا هم دا یو خپلواک خود مختاره اداره ده. دا هیڅ دولتي ارګان ته جواب دی نه ده. د افغانستان ولسمشر چې د افغانستان د کرکټ بورډ سرپرست یا ده یا چیپټرن دی موږ مستقیم هغه ته راپورټ کوو او زموږ ټول اکثره کړه وړه د کرکټ د بینی شورا او د آسیایي شورا سره هلته یو ډیر شفاف او یو سټنډرډ په خپلو پښو ولاړې ادارې دي. هلته هیڅ د فساد او د غفلت گنجایش نشته. نو په دې اساس باندې ما تقریبا 2019 کال زما 19 کاله پوره کېږي د افغانستان د کرکټ بورډ په اداره کې کار کوم. په مختلفو مسؤلیتونو کې چې اوس دغه ادارې هغه ستر مسؤلیت زموږ په اوږو پروت دی. حقي اولیت مې مدیریت ورکړی دی چې د فساد یا کرپشن هیڅ گنجایش نشته چې زما بیکګراوند ټول ملت ته معلوم دی. په دې اتلس نومس کال کې ما د نن افغانو په سات هم نه دی کړی. دا ولسمشر خبره کې څوک څه ثبوت او شواهد لري دا غاز دای میدان نو بل هیڅ چاته به اجازه و په ساتګر یا د فساد خلک هغه ما سرکار نشي کولای او نه دلته ځایل.
په کابل کې به یو نړیوال معیاري لوبغالي د بنسټ ډبره بل اخره کله خودل کیږي ځکه ستاسو نوړان دی ډیرو مسولینو خلکو سره ژمنه وکړي خو لا تر اوسه هم په کابل کې د یو نړیوال معیاري سټنډرډ لوبغاړي د بنسټ ډبره نه دی خودر شوی. تاسو به وتوانیږئ چې د غژمن عملی کوي؟
نو مالک دا ټول ژمن یې عملی کوم ملت په مرسته کوم میډال راکړي او دغه یو میډال نو بس دی چې د دوی خوشحالي او زموږ ستړیا دا کفایت کوي. الحمدلله تیر ورځ د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایه رئیس زموږ رئیس د دفتر او زموږ عملیاتي رئیس د کابل ښاروال د ښاغلي سرپرست سره ناسته درلودل. په هغه وخت کې په پلازمینه کابل کې په کلای زمان خان کې د افغانستان د کرکټ بورډ د پیشنهاد په اساس د ولسمشر په تایید باندې کومځکه مرسته په اختیار کړه کول سي او په هغه وخت ښاغلی سرفراز د ولسمشر ځانګړي سلاکار او سره د دې سلاکار دی او د کابل ښاروال هم ته انسوي. نو تیر ورځ په ملاقات کې ښاروال ډاډ ورکړ چې ډیر ژر به موږ هم ځکه تاسو ته تسلیم کوو او تاسو به د پرانستن کې تیګه کشیرئ یا شروع د کار په یو. نو دا یو ښه خوش خبری ده د ټولو وادوال لپاره چې ډیر جربه د کلی زمانغه سیمه کې د افغانستان د کرکټ لپاره یو بل ملي کرکټ سټډیم جوړیږي، ګراوند نه سټډیم به جوړیږي، او د ډیره هدف پرې مو هغه امکانات هم ورته برابر کړي. په دوم قدم کې چې موږ سخت ضرورت ورته لرو، واقعیا هم موږ د کرکټ کور ورته وایو، یا د ننګرهار، په ننګرهار کې د بیسودو ګراوند د ډیره وخته خلکو هم دا انتقاد کوه چې یو دوه ورده افتتام شو او خو هېڅ تغی ونه کړي، درک یې معلوم نه شو. نو د هغې دپاره هم ځانګړې بودیجه ځانګړې سوې ده او حکم ورکړی دی. انشاءالله په یو دوې اونۍ کې به د هغې افتتاح هم کېږي او عملي کار به شروع کېږي.
نړیوال جام را روان دی، په لوبډلې باندې څومره جدي کار روان دی؟ سو دغه لوبډله خپلو هغو سیالانو ته ماتې ورکړي چې افغانان ورته انتظار دي، ولس ورته په تمه ده چې موږ پاکستان ته ماتې ورکړو، موږ بنګلادیش او سریلانکا او انګلینډ او نیوزیلینډ ته ماتې ورکړو.
کرکټ خو واقعاً هم چې ته د لوبې ډګر ته د خپل ورور په وړاندې هم ځې جدي لوبه به کوې. د کرکټ په ډګر کې زموږ ټول لوبډلې هغه لوبډلې دي چې واقعاً په هغو باندې حساب کېږي. خو زموږ هدف هم دا وي چې موږ په نړیوال جام کې واقعاً چې د هرې لوبډلې سره مخامخ کېږو باید خپل وړتیا وښیو. نو دا وړتیا په هغه صورت کې ممکنه ده چې واقعاً هم د لوبډلې انتخاب او هغه لوبغاړو ته ځای ورکول چې هغه واقعاً هم مستحق وي، د هر لحاظه پرفیکټ لوبغاړي وي. انشاءالله دغه زموږ خبرې یا موږ چې کومه دعوه کوو دا به هلته په حقیقت بدلېږي چې موږ واقعي په خپلو پښو ولاړه یو پیاوړې لوبډله انتخاب کوو او د نړیوال جام په لور روان شو.
شه ټول ملت ور په ګټه کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لار ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایز
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.